السلام علیکم. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده. د 1402 هجري لمریز کال د تلې یا میزان 12 ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابره ده. د خبرونه وبخې د اکتوبر له 14 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې دیرانه قانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیون افغان وګړي د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې له 24 وروستیو تروریستي حملو څخه په 14 کې افغانان ښکېلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان دې د دې ادعاو پر ځای د خپل امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې سخت شمای په مخ کې دی، خو زیات وګړي ښایي د غرونو تر شا په یخنۍ کې ګیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د WFP د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې مرستو ته د هر اړ افغان لاسنیوی وشي پکار دی چې دوی ته سمدستي بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امنی تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د بودیجې د کمښت له کبله دوی یوازې کولی شي میاشت کې له 15 میلیون اړو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو ته خوراکي مواد ورسوي. WFP وایي د افغانستان لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ترکیه وایي چې د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK د لسګونه غړو په ګډون نږدې زر کسانې نیولې دي. دا اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبې ورځې تر حملې وروسته کیږي چې په پایله کې 2 پولیس ټپیان شول. د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه کردان دي، دا چاپې داسې مهال اچول کیږي چې د دې برید پړه PKK ډلې منلې. ترکیه او لویدیز متحدان PKK تروریستي سازمان بولي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا ویلي چې امنیتي ځواکونو په 14 ولایتونو کې له 1000 زیات کسان نیولې دي چې د PKK 16 غړي هم پکې دي. په انقره کې د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته ځانمرګ برید داسې مهال وشو چې په پام کې و ولسمشر رجب طیب اردوغان پارلمان ته د اوړي تر رخصتۍ وروسته وبخې پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته په خپلې وینا سره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې موافقه کړې چې ارمنستان ته پوځي تجهیزات واستوي. کاترین کولونا پرون ارمنستان ته د سفر پر مهال وویل هیواد به ارمنستان ته پوځي تجهیزات ولیږي څو خپل دفاع یقیني کړي. تېره شنبه د ملګرو ملتونو یو پلاوی لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ته سفر وکړ څو هلته بشري وضعیت وارزوي. د ارمنستان او د هغه د ګاونډي آذربایجان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې آذربایجان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ ونیوله. له سیمې د ارمن ټبرو د کډه کېدو لړۍ روانه ده او پر دې موضوع ګڼو سازمانونو او هیوادونو اندېښنه ښودلې. د دې کډه شویو کډوالو شمیر تر 1,00,000 ډیر ښودل شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېدله چې په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي. په هند کې د دې لوبې پچا یا تاس افغانستان وګاټه او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا وتوانېده افغانستان ته 295 منډې هدف وټاکي. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته کم شول او افغانستان ته 255 منډې پکار وې. افغانستان وتوانېده د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره ورکړل شوی هدف پوره کړي. د رحمان الله ګوربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې په چین کې د نړیوال همکارۍ د فورم په دریم غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي ته هم بلنه ورکړل شوې. په یو مرکه کې به دا خبره وسیړو چې دا غونډه پر افغانستان د واکمنو طالبانو لپاره په څه معنا ده.
تعامل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي.
د پاکستان په محبسونو کې د یو شمیر افغانانو د مرموزې مړینې په اړه په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت غبرګون ته هم کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د افغان میرمنو غږ باید د نړیوالو په ټولو هڅو کې څرګند وي.
د ښځو ګډون باید په ټولو مجالسو کې، په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی غږ باید واخیستل شي.
نور مطالب هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم، قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین په شیجیانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریم غونډه کیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیران هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړی. د هم په دې اړه نور تفصیل چې اسمت څاروانی اوروي.
چین له هغو لومړیو یعنی څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس یې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په درېمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنیو چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزه کتنې او غونډې هم بلري. ویل شوی د طالبانو په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت موین عبداللطیف نظری او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت، د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت خبرې کیږي. د نړیوال همکاري لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ایزه همکاري او سیمه ایزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شیکي کډو خیلوي چین په دو دلایلو له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي.
لومړی دلیل د دوی همدغه امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه ډلې چې د چین مخالف دي هغه د هغوی په خلاف باندې ونه کارول شي. دومه موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي سې چین ډکي او چین د افغانستان د خپل پروژو په لیکلو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي، مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وشي اسمبلې پر 22مه یې نوي ګمارل شوي سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولویو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت یې 16 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سرو زرو، د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه د شرکتونو په ګډون له ځینو کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی دی.
و موردل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون پکې کوي. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړي او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنا ده؟
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې به د هیمالیا فورم دریمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې دپاره ښاغلي متقي دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کېږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري، ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمر باندې او افغانستان داسې معلومیږي چې د دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او ننګونې دغه لوی پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاری په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
گرچه تیره میاشت چین د افغانستان دپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاص مراسمو سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني. خو په هر صورت چین اولنی هېواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولی دی او داسې محتمل دی چې چین د نورو هېوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. البته دا د هغه نورو مسایلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هېوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنی تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. او
د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ، United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې اداره کوي په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزي مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیات شوي، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
او کور په کور ګرځي، خلکو ته پوښتنې ګرځنه کیږي او
ویزرونه سره یې دا نه وایي چې دا ویزه لري که نه لري، دا اسناد لري که نه لري، مقصد د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، ځورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خفګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فریدالله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لورې تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال له پایله د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په خپله اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې مرستیاله هیدر بار وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه په غونډو کې حضور ولري. میرمن بار د ښځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم په پرانیستي لیک جزئیات پرون پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه شوې چې د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو فعال او انډول حضور ته پاملرنه وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار وایي په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو وضعیت ته په کتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د ښځو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستی لیک شریک کړ او زیاته یې کړه چې د بشري حقونو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د ښځو بشپړ ګډون په اړه او دغه راز د خپلو هیوادونو د راتلونکي په اړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د ښځو د سولې او امنیت په اړه د کلنۍ غونډې له پیل مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو فعال، خوندي، معنا لرونکی او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په یاد لیک کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د 14 نورو هیوادونو د ښځو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې ښځې باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه بحثونه کیږي هر اړخیز، برابر او معنا لرونکی ګډون ولري. په لیک کې راغلی چې د مساوي ګډون څخه هدف د ښځو ګډون باید 50% وي. د بشري حقونو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالان وایي سره له دې چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرغونه ولی وایي یوازې ښځینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د ښځو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنیو غونډو کې چې د ښځو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د ښځو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د ښځو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وي ښځه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی په اړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
پرستر بلې د ښځو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا ښځې له ټولنې څخه حساسې وي او په کور کې نه اوسي وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي چې د ښځو ګډون
باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوهی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار، مطالعې، زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فرید سیال د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې.
له برېټانیا خبریدونکي کرکټ ټایمز خبرونې په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې پخوانی کپټان اجی جدیجا د موربی او مشاور په توګه ټاکلې دی. پرونه زیاتوي افغانستان به د دې نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې په لوبي سره پیل کړي. خپرونې د ښاغلي جدیجا ټاکل یو ښه او پر وخت ټاکنه یاده کړې او زیاتوي چې د هغه له لاسته راوړنو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خپرونې په ټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په استازیتوب په 196 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي، خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته یې د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. دې سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړې ده چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د تیر جمهوری نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي او یا له بهر هیواد ته راستانه شوي د خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه پخوانیو چارواکو ته ورکوي چې څوک ګواښ ورته جوړ نه کړي، خو ځینې نور سیاستوال بیا دا په هیواد کې د میشتو او راستنیدونکو سیاستوالو د څار او کنټرول حدسه بولی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوري حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پیښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بورډ جوړ شوی چې د مخکنیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یعنی نسی جلبولای که چېرته په چا باندې دوی حق حقوق ولري دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپله عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت دي هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې عالي شورا استازی هم ګډون لري خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسیږي د بورډ په دې باندې تصویب نشي چې کچې ته څوک حق په جانب باندې وي د هغوی حقوق باید دفاع کړي.
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستواله شکریه بارکزی په دې اړه وایي
طالبان سره هغې اول وویل چې عفه کوو، دا چې معلوم نه و شی باندې څوک عفه کېږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. زه نه پوهېږم که هغه افغانان چې هېڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغوی ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي سرتیري او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاور داره که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است.
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه امنیت بولی، نو خوندیتوب څه معنا؟ که دوی رښتیا هم امنیت خوندي کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یوه وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دي فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تېر حکومت د کارکوونکو سرتیرو او معترضو نجونو څخه ډک دي.
د تیر زمری یاسد میاشتې په یو دیرشمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوې. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساري نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی و، خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادۍ رادیو د نن سهارنۍ خبری مجلې پای ته ورسیدو. خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه. زما د نظر د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې، د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالی به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا وکړي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدلی شي. مینه الله توفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکم، دا محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یې دی تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل عیال نفقه برابره کړو. په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي، موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.